په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبرې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل 900 زیات کسان عادي او قضایي ارګانونو ته ور پیژندلې دي. د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 10 تنو تمر ژوبل وشته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیون ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. او د امریکا لوړ پوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنې لپاره نن د سوریې شمال ختیځ لور ته ولاړ. خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 10 تنه تمر ژوبل وشته. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې په قربانیانو کې ډیری ملکیان هم شامل دي.
یو جماعت او یو مدرسه په بشپړ توګه ویجاړ شوې دي. له بده مرغه د دغه موټر بم په نتیجه کې یو ماشوم هم شهید شوی او یو شتره نور ملکی کسان ټپیان شوی دي. همدارنګه د دغه ترسي بریټ پترات کې زموږ دوه تنه زړور امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
چاودنه نن سهار د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخ ته وسوه. د امنیتي چارواکو په خبره ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې امنیت قمندانۍ تصویر مپې وجومات کې د نننه په دینی زده کړو بوختول. وسلوالو طالبانو دغه د بریټ مسؤلیت منلی دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. نوموړي زیاته کړه
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوی تغذیه حاد رنج میبرند و دهی جمله 600,000 از اینا سوی تغذیه حاد شدید دارند.
نن د اکتوبر شپږمه په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. بلخوا د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په ناامنو سیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2.5 ولایتونو کې 8.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. زموږ اخلاص د ریډیو ری د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین نن انقره ته ځي څو د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. که څه هم د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیڅکله به د اوربند سپارښتنه ونه کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر دفتر په یوې اعلامې کې ویلي چې مایک پانس به د اکتوبر پر 12 له ولسمشر اردوغان سره وګوري او د سمدستي اوربند او د مذاکراتو پر د شرایطو په اړه به خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکو په سوریه کې د ترکیه د عملیاتو په اړه نن په مسکو کې خبري اعلان وکړ. د وی موږ د ترکیه لخوا د خپل امنیت د خوندي کولو د حق درناوی کوو، خو تمه لرو چې دا پوځي عملیات د خپل دفاع او امنیتي اهدافو سره ارتباط ولري. دغه راز لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل، هیله لرو دا عملیات به په سوریه کې سیاسي بهیر ته خنډ نشي او تخریب نه کړي. دا اتم ورځ ده چې ترکیه د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړی. د تاجکستان ولسمشر د دې هېواد له پارلمان څخه د ډلهیزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 20,000 کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده. د تاجکستان د ولسمشري دفتر پر ویب سایټ په دې خبر کې چې نن خپور سوی راغلي، تر 3,000 ډېر په زندان محکوم کسان به خوشي سي او دغه راز به تر 15,000 ډېر هغه کسان وبخښل سي چې سزا یې حبس نه وه. د تاجک ولسمشر د دې وړاندیز له مخې به د څه باندې 2,000 مشکوکو کسانو پر وړاندې پلټنې ودرول سي او هم به د شاوخوا 10,000 بندیانو د حبس موده راکمه سي. دا وړاندیز دا هم رانغاړي چې په جدي جرایمو محکومې ښځې چې تر 12 کلونو ډیر وخت حبس تیر کړی وي تر اویا کلونو ډیر عمر لرون کې نارینه بندیان او ټول بهرنیات په بل زندانونو خوشی سي. په عمری بند محکومین هغه کسان چې تر مخکینه یو بخښنو اوروسته بیا جرایم تر سره کړي په زندان کې دننه د جرمونو عاملین او هغه بندیان چې په سیستماتیک ډول د زندان قوانین مات کړي د دې بخښنې څخه نه برخمن کیږي. له 1991 کال راهیسې چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي اخیستې دا 15 ځل دی چې په دې هیواد کې دا ډول ډله ییزې بخښنې کیږي. په هغو بخښنو کې د سیاسي پارونو په تور محکومین نه وو شامل. دغه هیواد د نومبر پر 6 د اساسي قانون کلیسه لمانځي. او د شمالي کوریا مشر د دې هیواد تر ټولو لوړ غرته پر آس ختلی دی. دولتي رسنیو نن د اکتوبر 14 د کیم جونګ اون هغه عکسونه خپره کړي چې پر سپین آس د پیک ټو په نوم غره پر سر چې 2250 متره لوړ دی پر سپین آس ولاړ دی. دولتي رسنیو د کیم د پلویانو په حواله ویلي چې د شمالي کوریا مشر د لویو عملیاتو پلان لري خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر آس د دې غره پر سر د شغلې کیم حرکت د کوریا د انقلاب په تاریخ کې لوی ارزښت لرونکی اقدام بلل سوی دی. کیم تر دې وړاندې تر ځینو لویو پریکړو د مخه د غره ته ختلی، لکه په 2013 کال کې د خپل تره د اعدام پریکړه، په 2018 کال کې د شمالي کوریا تر ټولو لوی قارویشتونکي بالستیک توغندي د پیل د مخه، او په 2018 کال کې چې د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتو سره په یوې ډیپلوماسۍ ورشکېلې ده. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاند پر پرونه ته باور چې د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسانې عادي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. نن په نړۍ کې د خوړو نړیواله ورځ د افغانستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف وایي تیر کال 2 میلیونه کم عمره ماشومان صحیح خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شوي وو. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 3 نندارتون پرانیستل شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغه نندارتون له جوړولو هدف کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
یو سلو یو شپیتو غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي.
د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړې. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره مرکه کړې.
متاسفانه هر وخت زمونږ د میوې موسم تیرا شي دغه مشکل پیدا کیږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په 2 نیمه کې د ازادي راډیو 2 خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له 900 زیات کسانې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. د کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د هغه کسان دي چې په انتخاباتو کې درغلي کړي او ټاکنیز جرمونه یې ترسره کړي دي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خبریالانو سره هغه شمیر شریک کړ چې د ولسمشر انتخاباتو په ورځ د درغلیو او انتخاباتي جرایمو له امله څارنوالۍ ته معرفي شوي. دغه کمیسیون چې د سه‌شنبې په ورځ یې د ټول افغانستان د شکایتونو څارنه ختمه کړې، د چهارشنبې په ورځ یې خبریالانو ته د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د درغلیو او جرایمو له امله په سلګونه کسان څارنوالۍ ته ورپېژندلې دي. د دغه کمیسیون مرستیال دین محمد عظیمي
907 مورد دیگر افراد هستند کې
نه سوه وه هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي چې په انتخاباتو کې جال یعنی درغلی یا انتخاباتي جرایم کړي دي.
دغه کمیسیون وایي څارنوالۍ ته معرفي شویو کسانو کې آن د کابینې غړي هم شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په 4 ولایتونو کې د میزان میاشتې د 6 د ولسمشرۍ انتخاباتو په ورځ 4528 شکایتونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي تر دې دمه له 2 ولایتونو څخه 4302 شکایتونه مرکز کابل ته را انتقال شوي او په اړه پریکړې هم شوې دي. د دغه کمیسیون مسولین دا هم وایي چې په ټوله کې 1,280 شکایتونه رد شوي، هغه شکایتونه چې اساسي نه وو. کمیسیون دا هم وایي د هغو واویو محلونو رای هم باطل شوي کوم چې د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري بند اعلان شوی وو. د دغه کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ.
فیصله های کمیسیون های ولایتي
د انتخابات شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې واځ په هغه صورت کې نهایی دي چې د استناف وختونه نه وشوي، یعنی کله چې د شاکی او د چاپ پر ضد شکایت شوی وي او ابلاغ یې ورته رسیدلی وي، تر درې ورځو هغوی حق لري چې د استناف وختونه کړي.
تا سی روز را اونا حق دارن استناف خواهی بکنن.
ښاغلی الیاسی وایي که تر درې ورځو چا د استناف غوښتنه ونه کړه، د کمیسیونونو پریکړې به پرې پلې شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تر ټولو زیات شکایتونه په کابل او هرات کې ثبت شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی په چپو کې پروگرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دو تر څلورو بجو له ازادی رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. بیا هم پکې د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا دا چې د دې انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، یعنی د میزان د روانې میاشتې په 28مه به لومړنۍ پایلې اعلانېږي او وروستۍ پایلې به هم د عقرب په 14مه. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف اداره وایي تیر کال 2 میلیونه کم عمر افغان ماشومان صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ شوي. د دې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل په 2 میلیونه کم عمره ماشومانو کې 600,000 جدي ګواښ سره مخ دي. خاطر پردې سنور جزئیات اوروي.
دا د الیاس غږ دی، هغه ماشوم چې خوارځواکۍ ژوند د روغتون یوې وړې خونې ته تر نامعلوم مودې پورې ورمحدود کړی. د الیاس مور سنگر بیبي وایي الیاس د لغمان په داسې یوه سیمه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې چې پرته له جګړې، بېوزلۍ او غربت بل څه نشته.
آلته پالتون کې ډاکټرانو ورته ویلي چې ما دا چې پیدا سو ویل دا چې دوی نه روي دا چې پالتون ته ویل دا ډاکټرانو.
د الیاس مور وی دی الیاس بلرور هم په ورته ناروغي اخته شوی، حالت یې ښه دی خو نه دی نورمال انسان په ډول. دا یوازې الیاس نه دی چې د خوارځواکۍ سره مخ دی، د الیاس په څیر په افغانستان کې میلیونونه کم عمره ماشومان ورته حالت لري. په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وی په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمر افغان ماشومان روغتیایي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو برخې متخصص زاکیه معروف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له ګواښ رنځ وړي. په دې 2 میلیونه کې 600,000 هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې ونیول شي.
اغلی معروف وایي که اړوند ادارې د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار نشي، په نږدې راتلونکي کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د اغلی معروف په خبره جګړه، اقتصادي ستونزې او د پوهې د کچې کموالی د دغې رامنځته کیدونکي ممکنه ناورین عمده لاملونه دي. د اکتوبر 14مه نیټه د خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د خوارځواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د دې هېواد د اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوس مهال 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه افغانان چې په ورځني ډول په دریو وختونو کې یو وخت هغه هم پوره روغتیایي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت په خبره د بیوزلۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او روغتیایي خوړو ته نه لاسرسی دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د خوارځواکۍ برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کابو کولو لپاره 1500 مرکز جوړ شوي دي چې د دې مرکزونو تر څنګ په لویو روغتونونو کې رضاکارانه فعالیتونه هم تر لاس لاندې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د خوړو خوندیتوب نه لري. په کابل کې بیا نن د کرنیزو محصولاتو 43 نندارتون پرانیستل شو. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویلي دغه نندارتون له جوړولو هدف د کورنیو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. یو شمېر کروندګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات نندارې ته ایښي، بیا له حکومته غواړي چې تولیداتو ته یې له بازار موندنې سربیره د اوبو د مدیریت په برخه کې هم چټک ګامونه پورته کړي. امید زهیر ملې تفصیل لوروي.
کابل کې د کرنیزو محصولاتو 43 نندارتون. سوریا د 5 ټولګي زده کوونکی ده. هغه د کابل بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون تر اغلی وای. نن یې د سبا لپاره هیله ده او غواړي په راتلونکي کې لوی سوداګری شي.
به خاطر آمدیم کې
دلته د پیسو ګټلو لپاره راغلی یم. په خپل لاس جوړ کړی وسایلو سربیره مې په دغه غرفه کې توت، مرچ، دنیا او ځینې نور ایښودلې دي.
په دې نندارتون کې له کابل سربیره د هیواد د 30 ولایتونو له بیلابیلو سیمو هم یو شمېر کاروانګر او د کرنیزو محصولاتو تولیدونکي دلته راغلي څو خپل توکو ته بازار پیدا کړي. محمد نظری له بامیان راغله او په خپل کور کې تولید شوی قرط، سوچا یا زیر غوړی او شات د خرڅلاو په هدف ننداري دی. دی وای دا ډول نندارتونونه کولای شي د دوی د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي، خو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري.
هر څومره ژر ژر چې دغه نندارتونونه جوړیږي زموږ په ګټه دي او ورته راځو. خو زه غوښتنه لرم چې حکومت سوله راولي او زموږ لارې امن کړي چې دې ډول نندارتونونو ته راشو.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي دا چې د افغانستان 60% کاري قوه په کرنیزه برخه کې بوخته ده او د هیواد لویه برخه صادرات هم کرنیزه او حیواني دي، نو اړتیا ده چې محصولاتو ته یې په کور دننه او بهر بازار پیدا شي. د دې وزارت د اوبو لګونې او طبي سرچینو مرستیال حشمت الله غفوري د دې نندارتون د پرانستې پر مهال ویل د نندارتون د جوړېدو اصلي هدف کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده.
نننۍ نندارتون د منګا د منی د فصل نندارتون ده. دلته تجاران، بزګران، خصوصي سکتور ټول سره ټول سوي دي. 121 غرفو کې دوی خپل محصولات په نندارتون کې ایښي دي او خصوصي سکتور تجاران دوی سره راځي خپل تړونونه کوي. سم مقدار محصول دوی ته ضرورت ده چې هغوی ته واخلي او قرارداد سره وکړي چې هغوی بیا دې په پروسس او په صادراتو باندې کار وکړي.
ښاغلی غفوري وایي کرنې وزارت پام کې لري چې قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات پیل کړي او د سوداګرو پر وړاندې هغه خندونه هم لمنځه یوسي چې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په برخه کې ورسره مخ دي. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون 4 ورځې دوام کوي. د کرنې وزارت هیله مند چې د دې موسمي نندارتونونو په وسیله به وکول شي سکل لسل میلیون افغانیو زیاته سوداګري ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په باب مو واورېدل. په دې نندارتون کې یو شمېر کروندګرو چې خپل محصولات ایښي دي په حکومت انتقاد کوي چې نه یې په کور دننه او نه له افغانستان بهر ورته بازارونه موندل شوي دي. دا یوازې د دې نندارتون کروندګر نه دي، د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر هم ورته شکایت کوي او وایي اوس چې انار په ثمر راغلي پاکستان پرې ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړې دي. دا چې ولې پاکستان په دغه حساس وخت کې دا کار کړی او د افغانستان حکومت څه اجراءات کولی شي او د کندهار د انارو باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزه په څه ډول اوارولی شي، مخکې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې پاکستان دا انکار کړی او د دوی د معلوماتو له مخې په دغو د کندهار په انارو ګمرکي تعرفې او نرخ څومره لوړ کړی دي.
متاسفانه کله کله سوچي هر وخت
زمنګ د میوه موسم کې راشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انار باندې نرخ جکتل دی بلکې په انګور باندې هم زمنګ چې دا سکاله مو انګور صادر کړل دی باندې هم د نرخ محصول زمنګ واخیستل شو. یو وضاحت د پاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جګړه کړې نه ده. تعرفه په خام 14% وه اوس هم 14% ده. زمنګ تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګړه ده. مونږ د دوی په میوه باندې 45% تعرفه وضع کړې ده. خو دوی هغه نرخ یا انویس یا د چک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو د یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کال یو کیلو انار په 40-50 سنت باندې دوی محاسبه کول د ارزښت له مخې نه. دا اوس 90 سنت ته وړي دي. 40 سنت اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل دلته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه نه ده چې دا ملګې ارزښت د کانټینر که پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $5,000 کېدو اوس د هغې $10,000-$12,000.
الکوزه صاحب دغه ستونزه لومړی ځل نه ده، په کراتو کراتو په همدغه موسمونو کې مخکې هم تکرار شوې ده. دلته مسؤلیت چا ته راځي؟ څوک کوی چې دغه ستونزه هواره کړي؟
مسؤلیت خو د وزارت خارجي، وزارت تجارت او د ګمرکات دی. دوی باید یو قرارداد ولري، 5 کلن 10 کلن دایمي. زموږ د پاکستان سره دا قرارداد نه لرو متاسفانه. دا قراردادونه باید شوي وي، لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافی هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارک هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قراردادونه لري، او دا هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. ګر چې موږ هم د ډبلیو ټي او غړي، پاکستان هم د ډبلیو ټي او غړی دی، اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وایي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جدوي، ارزښت د جنس جدوي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړي، پخوا دې یو تن پیسې ورکول فرضاً $1,000 یا $1,500 دې ورکول، اوس $1,500 ورکوي. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د سی بی آر دوی ورته بورډ لري. هغه بورډ وایي چې څنګه د دنیا دپاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو دپاره ټاکو، بلکې موږ ته انار د هند نه راځي، د ایران نه راځي، یا آسمنې راځي، یا انګور راځي، د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګول کړی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت ته به ارتباط خاصه توجه نه ده کړې. مونږ بل لار هم نه لرو.
همدا پوښتنه من کوله چې آیا بل متبادله لار شته؟ له کندهار خو هم هوایی دالیز پرانستل شوی دی، نور دوبی یا د خلیج نورو عربي هیوادونو ته آیا امکان شته چې د کندهار انار انتقال شي؟
ولې نه، خطر څه باید عرض وکړم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې کله دې زرونو تنه انار یا میوه فرضاً هوایی ایرلین ته انتقال کړي. موږ د افغانستان زراعت چې دی زمونږ ورځ په ورځ رشد کوي، سکال هم ډېر ښه دی. موږ تقریبا 1,000,000 ټن ارزښت لرو چې که چېرته راته زمینه مساعده شي چې 1,000,000 ټن زمونږ مال صادر شي خارج ته. خالي پرځن انار وغواړو 2,000,000-3,000,000 ټن انار صادرولی شو، مګر دا د تیارو د لارې نه ډېره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کېږي، هغه د نیم دپاره هوایي کوریډور دی. موږ په ټول هوایي کوریډور کې تر اوسه پورې 3,000-4,000 ټنه مال صادر کړی په 3 کاله کې. نو دا 3,000 ټنه خو هېڅ شی نه دی زموږ دپاره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزیو
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین پیل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به چې 4 ورځې دوام کوي، په شاوخوا 8.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. تفصیل یې خان محمد سین پر راپور کې.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 پیل شوی د همدې میاشتې تر 6 به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8,015,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤول هدایت الله ستانکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو ناامنو سیمو کې چې پخوا پکې نه و پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانکزي په خبره د پولیو واکسین به په ناامنو سیمو کې کور په کور او په ناامنو سیمو کې په تېره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یوه سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه یې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبته شوه. بیا هم ستانکزه
روسي پیخه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. د 10 پیښو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په تیرو 8 کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولي دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کومې سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري او کومې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوي. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبتې شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب مو واورېدل. د عامې روغتیا وزارت او دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال د افغانستان په هلمند، اروزګان، کندهار او ولایتونو کې د پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې ولایتونو کې په دغو ولایتونو له ډلې په هلمند کې ډېرې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د هلمند له والي یاسین خان سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په هلمند کې د پولیو پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
بله، دغه 15 واقعې د واکسین د فلج تثبیت شوی دی چې ټول د مخالفینو تر تسلط لاندې دي او هغه ځکه چې هلته د مخالفینو د واکسین د اجازه نه ورکول، همدارنګه آزاد سرحد د همسایه هیوادونو نه و چې دا پولیو هلته تثبیت شوی دی.
داسې مهال چې د حکومت مخالفو وسلوالو اجازه ورکړي چې د پولیو واکسین د روغتیایي مرکزونو کې عملي شي، خو د حکومت پلان دا دی چې دا باید کور په کور باندې تطبیق کړي. نو اوس د داسې یو لوی تفاوت پر ځای چې د نظریاتو اختلاف دی، څه ډول کولای شي واکسین کور په کور عملي شي؟
بد دی خلکو ته اعلان کړی چې دوی دې باید راشي او دوی ته آگاهي عمام شروع دی چې د واکسین څخه خپل د 15 پورې ماشومان باید تطبیق کړي. هیڅ مشکل وجود نه لري. چون ولایت د هلمند یو لوی ولایت دی، ساحات ډیر پراخ دی او کلینیکونه محدود دی، خو بیا موږ خپل کوشش کوو. اما کوشش په دې کوو چې مشران او علما په دې وپوهیږي تر څو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې کور په کور د واکسین ته اجازه ورکړي. نو هغه وخت کې به انشاءالله نور به واقعیت مثبت را منځته نشي.
په هلمند کې د پولیو د نورو پیښو د مخنیوي لپاره ساسه پلان څه دی؟ څولک تر لګه راتلونکي کې مخنیوي وشي
د واقعیاتو د لمنځولو لپاره؟ ما مخکې ویلي چې موږ پلان لرو، د پلان مطابق خپل جلسات لرو او وقتاً فوقتاً هر خواته چې زمونږ په دغه سیمه اطلاعات موږ ته راځي هغه ځای پوشش لاندې نیسو او نور هم کوشش کوو چې د خلکو د علماو له طریقه پوهاوی خلکو ته ورکړو تر څو خپل ماشومان ورسی و د دې ترڅنګ مخالفینو تم قناعت ورکو تر سو دوی د واکسین په مقابل کې مخالفتونه کوي. د دولت له خوا خو هیڅ مشکل نشته، موږ ټول هغه امکانات ورته برابر کړي په کلینیکونو کې او په همدارنګه د دولت تر تسلط لاندې کور په کور، نو خلک د باید دینه پوره استفاده وکړي.
د هلمند والی یاسین خانو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې څخه لیکلي: د ولسمشر او نورو دولتي چارواکو نه هیله کوم چې د کندهار د انارو لپاره یو قوي بازار پیدا کړي. باید دولت لاس په کار شي، ځکه چې پاکستان زموږ لپاره سم او سالم نیت نه لري. دغه راز ډیر نورو اوریدونکو د ځینو نورو موضوعاتو په ارتباط د واکسین په ارتباط باندې لیکلي. رفیع الله له زابل څخه: چې زه خپله د واکسین رضاکار یم، اوس 12 بجې له ساحې راغلم. زموږ دغه دوم کمپاین دی. د دغه کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې په میلیونونه د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسینېږي. ازادي راډیو اورېدې خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې فریبا ظاهر په سټډیو کې د اوس د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې 10 تنو ته مرګ ژوبله وشته ده. چې د دې وزارت د ویان نصرت رحیمی په خبره ډیری قربانیان ملکیان دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او 20 نور ملکیان ټپیان دي. 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او 6 نور پولیس ټپیان شوي دي. دا چاودنه نن سهار د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ د امنیت قمانداني مخ ته شوې ده. وسواله طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان صحي خوړو ته نه لاسرسي له کبله له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د خوارځواکۍ د برخې متخصص زکیه معروف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې دا ماشومان تر 5 کلونو کم عمرونه لري. د پولیو د واکسین 5 ورځنی کمپاین د افغانستان په نام نوسیمو کې هم پلی کېږي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت مسؤلین وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به د هیواد په 2 ولایتونو کې 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کښته وي واکسین سي. دغه مسؤلین په روان کال کې په ټول هیواد کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پانس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین نن انقره ته ځي څو د سوریه په شمال ختیځ کې د اوربان خوشتنه وکړي. د تاجکستان ولسمشر د دې هیواد له پارلمان څخه د ډله ییزې بخښنې د قانون د تصویب غوښتنه کړې چې د بهرنیو اتباعو په ګډون شاوخوا 60 زره کسان ترې اغېزمنېدای سي. امام علي رحمان د تاجکستان د اساسي قانون د 15مې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه کړې ده.
امید زهیر مل هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ په کورنۍ لیگ شپږیزه سیالیو کې مسائنه کتلانو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې لوبې په چا د بندې امیر لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه. یاد لوبډلې په ټاکل شوي 100 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په مټ مسائنه کتلانو لوبډلې ته د 158 هدف وټاکل. په بندې امیر لوبډله کې افسر زاجي 55 ناس وزیدلې، عمران جنت 40 او راشد خان 26 منډې وکړې. د مسائنه کتلانو لوري بیا شرف الدین اشرف 3، نوین الحق او محمد نبی یو یو وکټ واخیسته. خو مسائنه کتلانو لوبډلې د 158 هدف دوه لوبغاړو پاوټ کې دوه سره د لوبې په شلم اور کې پوره کړ او پایلوبې ته ووته. مسائنه کتلانو لوبډله کې رحمان الله ګوربز اتیا، نور علي زادران 40 او احسان الله جنت 56 منډې وکړې. د افغانستان خزینه فوټسال لوبډله کویټ ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي د دې سفر هدف د آسیا خزینه فوټسال سیالیو ته د لوبغاړو چمتووالی دی. د فیډریشن وایي د فوټسال خزینه لوبډله د کویټ په یو تمریناتي کمپ کې هم ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال خزینه لوبډله به یو اونۍ کویټ کې پاتې شي. د افغانستان د پانکریشن هم پړاو سیالی پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو کمیټه غړی مجیب احمد قریزاده ازادي رادیو ته وویل د سیالیو کې د ولس ولایتونو څخه درې سو لوبغاړو ګډون کړی. ښاغلی قریزاده وایي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي او هدف یې د پانکریشن ملي لوبډلې ته د لوبغاړو ټاکل دي. دی وایي د سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون کړی او په پای کې به 15 لوبغاړي د پانکریشن ملي لوبډلې ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې غوره شوي لوبغاړي به د پانکریشن په آسیایي او نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوه بل خبرونه ته زه هم این هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه منځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا ونې په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسول ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب که په پیل کې په دې وغږېږو چې